بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران یډیو قدر منور دن کو زمونگ سلمونا او نیکی هیلی و منائی نان دی یک شنبه ورځ د یو زار څلور سوا دریام هجری لمریز کال د کب د میاشتې پنځمه د یو زار څلور سوا شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې څلورویشتمه او د دوه زره پنځه ویشتم میلادي کال د فروری د میاشتې درویشتمه نیټه ده. وګوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا نوې فضا جوړونې نومیږي، ورپسې به د رڼا سرچینې اونیس پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د فلسطین د حماس غورځنګ په هکله یو ځانګړی مطلب هم واورئ. خوګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی pars.today.ir/ps. اوس برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته خو لیوی لنډې شاندمې ورسته. وقت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز، د روسیې خارجه وزیر ایران ته راځي، د پاکستان او د افغانستان سرحدي ځواکونو ناخته کړی ده، او د پاکستان خارجه وزیر وایي د ایران د واسونو په حق لا باید ګمانونه ونه کړو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د روسیې بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ایران ته راځي. زمون خبریال راپور کړی د روسیې د باندنی چارو وزیر سرګی لاوروف د سیمې او د دنیا په تړاو د خبرو اترو لپاره ایران ته راځي. تسنیم خبری آژانس پرون د ایران د بهرنی چارو د وزیر ویان اسماعیل بکایی په حواله راپور ورکړی چې لاوروف په دې وروستیو ورځو کې تهران ته راشي. د بکایی په وینا دا سفر به د ایران او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزه مشورو او همدارنګه د سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې ترسره شي. د راپور له مخې د روسیې بهرنی چارو وزیر به له خپل ایراني همڅنګ سره د خبرو اترو ترڅنګ له نورو ایراني چارواکو سره هم کتنه وکړي. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد حکومت پر ضدل به د دواړو لوریو ترمنځ د بحث وړ یوه مهمه موضوع وي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحدي شخړه شوې ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان او د افغانستان سرحدي ځواکونو په دوو سرحدي سیمو کوناډ او ننګرهار کې له یو بل سره ښکېل شوي دي. د افغانستان ځایي رسنیو پرون وویل دغه جنګونه د افغانستان د ننګرهار ولایت په ګوشته او د کوناډ ولایت په خاص کوناډ ولسوالیو کې په دوو سرحدي سیمو کې شوي دي. ویل کېږي چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو ځواکونو په دغو جنګونو کې په یو بل د راکټونو بریدونه کړي. راپورونه وایي چې د جنګونو له سیمو څخه په لسګونو افغان کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې شوي هم دي. د افغانستان سرپرست حکومت او ځایي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي او په دغو سرحدي جنګونو کې د احتمالي مرجوبلو په هکله کوم راپور نه دی خپور شوی. دغه راز وړ مشبه د تورهم سرحدي لاره هم د سرحدي اختلافاتو په دلیل د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی وه. خوږو اوریدونکو، اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي. هیله ده چې واورئ.
ننګرهار کې د کانال کرنیز شرکت چارواکي وایي په تیرو درې کالو کې پر شل ځله جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ کړي دي. د چارواکو پروانه دا ځمکه خصوصي سکتور ته په اوږدمهاله او لنډمهاله توګه په اجاره ورکول شوې ده. د ننګرهار کانال کرنیز شرکت د مطبوعاتو مسؤل سید همین غریبمل وایي په تیرو درې کالو کې د دې شرکت اړوند شل ځله جریبه هغه ځمکه چې د بېلابېلو لاملونو له مخې پرې کرنیز فعالیتونه نه ترسره کېدل خصوصي سکتور ته پر اوږدمهاله او لنډمهاله توګه له اجارې ورکولو وروسته پرې د مالټو باغونه جوړ شوی چې په لړن وخت کې به حاصل ورکولو ته چمتو شي.
په سلورګونو فارمونو کې هغه ځمکو باندې کرکیله کړې ده. په اسلام مالټه باغونه پرې جوړ کړي دي چې کلونه کلونه په دغه ځمکو باندې کرکیله نه و شوې. نو د سوار لسوم کال نه تر دې وخته پورې اگر چې دغه پروسه اوس هم روانه ده پر شاوخوا نږدې شل زره جریبه ځمکه باندې موږ مالټه باغونه جوړ کړي دي.
سید همین غریبمل وایي په دې ځمکه د مالټو باغونو جوړولو تر څنګ غنم هم کرل کېږي چې اجاره لرونکي ترې د مالټو په حاصلاتو سربېره د غنمو حاصلات هم ترلاسه کوي. نوموړی وایي سلګونه هیوادوال په مخامخ او نامخامخ ډول په دې باغونو کې په کار بوخت دي او تر څنګ د شاړو ځمکو د زرغونتیا له امله چاپیریال ته هم ګټه رسولې ده. د کانال پر دې ځمکو د مالټو باغ جوړونکي په داسې حال کې چې پر دغو باغونو شوې پانګونې ته خوشحاله دي له حکومت نه دوی ته د اوبو خور لپاره د اوبو اسانتیا او برابرولو غوښتنه کوي.
موږ څلوېښت جریبه ځمکه د کانال لاغستې او مالټې باغ هم پینال کړی دی.
مسلینه دغه غوښتنه لرو بشي چې دغه پاس نیر منګه ته 24 ساعته کې
ننګرهار کانال کرنیز شرکت څخه باندې نیمه پیړۍ په خوا د پخوانی شوروي لوري د ننګرهار په زرګونه هکتار سوځنده دښته جوړ شوی چې د ستروسو پر حاصلاتو سربېره د دې سیمې د تودوخې پر کمولو او چاپیریال ککړتیا په مخنیوي کې هم مهمه ونډه ترسره کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران څخه اوره. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلو په حق لا باید ګمانونه و نه کړو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او خارجه وزیر سناتور محمد اسحاق ډار د ایران پر ضد د صهیونیست رژیم د ګواښونو په غندلو کې د اسلام آباد په دریځ باندې ټینګار سره وویل. د ایران اسلامي جمهوریت یو مسؤلیت پیژندونکی مسلمان هیواد دی او باوري یو چې د ایران د وسلو په حق لا باید ګمانونه و نه کړو. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او خارجه وزیر محمد اسحاق ډار د ترکیې له ټی آر ټی ټلویزیون سره په مراکه کې په غازی ترنګه کې د اسرائیلو د جنایتونو د افغانستان د حالت د امریکا او د ترکیې د اړیکو د ایران او د امریکا ترمنځ د اټومي شخړې د کشمیر د حالاتو او د څو اړخیزه پلنې د نوښتونو په حق له د پاکستان لیتوګي بیان کړی. اسحاق ډار د ډونلډ ټرمپ دولس مشرۍ په لومړي پړاو کې له نړیوال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو او له ایران سره د اټومي موافقې ته د رسیدا لپاره د ولسمشر په دوهم پړاو کې د ټرمپ د غوښتنې په حق لوي پوښتنې ته په ځواب کې وویل، موږ حاضر دمه د اوسنی حالت په حق له روښانه جزئیات نه لرو او هر وخت چې پاکستان د دغو مسایلو په حق له ښې نتیجې ته ورسیږي په پریکنده توګه به خپل اصولي دریځ هم اعلان کړو. هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې موږ د نورو هیوادونو لخوا د هر هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنې د احترام کولو غوښتونکي او د هیوادونو خپلواکۍ ته دغه احترام او د ملتونو په برخه کې زغم به د هیوادونو د نفوسو یا د مساحت لپرته لپرته کولو ورسته اخواوی. د پاکستان خارجه وزیر سردار د ایران د اټومي وړتیا او آیا پاکستان د خپل ګوندی هیواد ایران لخوا له اټومي بم د استفادې په حق لاندې خمندې پړه د یو پښتنې په ځواب کې ویل، د دغه موضوع په حق له ځواب ورکول یا هر ډول ګمان کول داسې شی نه دی چې موږ وغواړو هغه ته ورګډ شو، خو په عین حال کې پاکستان ډاډ لري چې د ایران اسلامي جمهوریت یو مسؤلیت پیژندونکی مسلمان هیواد دی. اسحاق ډار د ایران پر ضد صهیونیست رژیم د ګواښونو په غندلو کې د پاکستان په دریځ باندې ټینګار کولو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په خپلې وینا کې د هغې په مطرح کولو سره وویل، پاکستان په دې حق له دقیق او په ډاګه دریځ لرلی او لومړي وزیر شهباز شریف هم په بېلابېلو مواردونو کې دغه دریځ اعلان کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ټینګار وکړ چې اسلام آباد د فلسطینیانو په زور کوچولو سره مخالف دی او په دغه مسالې باندې د غور کولو لپاره به زر د اسلامي ملګرتیا د موسسې د خارجه وزیرانو ځانګړي غونډه د عربستان په جدي کې وشي. اسرائیلو د فلسطین د خلکو پر ضد لالوګې د وسلې په توګه کار اخیستی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بشري حقوقو او د بیوزلۍ په زمینه کې د ملګرو ملتونو رپورټر اولیویا ډیشوټر په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ سهونیست رژیم له لوګې څخه د فلسطین د غازی ترنګې د خلکو پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستی دی چې د هغوی لپاره ژوند کول ناممکن کړي. هغوی ویل هغه بشردوستانه مرستې چې غازی ترنګې ته رسیدلې دي کافي نه دي او هیڅکله د دغه سیمې د خلکو ضرورتونه نه پوره کوي. د شوټر ویل د فلسطین د غازی ترنګې د خلکو په زور ایستل د بشریت پر ضد جنایت او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د بشری حقوقو او د بیوزلۍ په زمینه کې د ملګرو ملتونو راپورټر اولیا ډی شوټر ټینګر وکړ له غازې ترنګې د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د نړیوالو قوانینو او د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو له حق سره په تضاد کې دی. سهونیست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومه نیټه د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو په مالي او وسلوالو ملاتړونو سره د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې تر 19 نیټې پورې د فلسطینیانو په تیره بیا د غزې ترنګې د خلکو پر ضد ورانوونکي جنګونه وکړل چې له کابله په مرګونی قحطۍ او زیاتو ورانیو سربیره د څه د پاسه 1,05,000 فلسطینیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان او ژوبل شوي دي او څه د پاسه 14,000 نور کسان تر اوسه بېدرکه دي. د فلسطینیانو پر ضد له دغو ټولو جنایتونو سره سره سهونیست رژیم اعتراف وکړ چې د غزې ترنګې د اوسیدونکو پر ضد له 1,001 جنګونو وروسته له دغه جنګ څخه خپلو هدفونو یعنی د حماس غورځنګ له منځه وړلو او له غزې ترنګې څخه د سهونیست بندیانو د بیرته ستنولو ته ونه رسېده او له حماس غورځنګ سره اوس د اوربند موافقې منلو ته مجبوره شوې ده. د فلسطین خلک د شهید نصرالله ملګرتیا کول هیڅ کاره هیر نکړي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ ویان عبداللطیف الکانوویل د فلسطین له ملت مقاومت او د فلسطین له موضوع سره د لبنان د حزب الله د شهید مشر سید حسن نصرالله ملګرتیا کول به د تاریخ له خاطرې پاک نشي. هغه نن سهار وختي له ایرنا خبری آژانس سره په مراکه کې ویل شهید حسن نصرالله او د لبنان په اسلامي مقاومت غورځنګ کې د هغه ملګري او د لبنان ملت په داسې حال کې په خپلو مالونو او ځانونو سره د فلسطین د ملت او د مقاومت ډلو په څنګ کې ودرېدل چې یو شمېر کسانو د فلسطین په داخل او خارج کې د مقاومت ډلو پر ضد دسیسه کوله. د فلسطین د حماس غورځنګ ویاند عبداللطیف الکانو بیا زیاته کړه د قدس او د الاقصی جومات په لاره کې د سرشیندنې او هڅې څخه د حسن نصرالله ډک سیرت او له ځان څخه د هغه تیرېدل به د فلسطین د ملت هیڅکله هیر نه کړي. الکانو زیاته کړه د طوفان الاقصی د عملیاتو په وخت د لبنان د حزب الله شهید مشر حسن نصرالله او د لبنان نورو مجاهدانو او مبارزانو له ځان څخه د تیرېدا او د سرشیندنې تر ټولو ښې بېلګې نندارې ته وړاندې کړې. د فلسطین دغه چارواکي ویل شهید حسن نصرالله د جهاد او د مقاومت په لیکه کې د فلسطین د ملت او د مقاومت ډلو په څنګ کې ودرېده او تر اخري سلګې پورې د فلسطین د مسلې او د فلسطین د ملت د حقوقو او د هغوی د عادلانه غوښتنو دفاع کوونکی پاتې شو. هغه زیاته کړه د فلسطین ملت به له سهونیست رژیم سره په جنګ کې د لبنان د حزب الله غورځنګ هر اړخیزه مادي معنوي پوځي او رسندوی ملتونه هیڅکله هیر نکړي او د وخت په تیریدا سره به دغه ملګرتیاوي کول هیر نکړي شي. الکانو ویل د فلسطین ملت په سیمه او دنیا کې خپلو ټولو ملتړو او مرسته کوونکو ته ډاډ ورکوي چې خپلې مبارزې ته د سهونیست رژیم تر ختمېدا او د فلسطین او له خاورې څخه د دغه سرطاني دانې تر لرې کېدا پورې دوام ورکوي. د فلسطین د حماس غورځنګ ویاند عبداللطیف الکانو بیا زیاته کړه د سید حسن نصرالله په شان د یو مشر له لاسه ورکول ډېر سختي خو د یو مشر او قومندان په شهادت سره په اسلامي امت کې په زرګونو نور قومندانان رامنځته کېږي او دغه شهادت به هم په فلسطین لبنان او سیمه کې د مقاومت د قدرت زیاتېدا سبب شي. سهونیست رژیم د فلسطینی بندیانو خوشی کولو ته دوام ورکوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی سهونیست رژیم ویلی دی چې زر د فلسطین بندیان خوشی کوي. منځګړو هیوادونو د فلسطین حماس غورځنګ ته وویل چې سهونیست رژیم زر د فلسطین نور بندیان هم خوشی کوي. سهونیست رژیم د بندیانو د تبادلې په اومې مرحله کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په لاره کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره له پرون سهار څخه تر اوسه پورې د دغو بندیانو خوشی کول بندولې دي. د دغه فلسطینی بندیانو کورونه په لویدیځ غاړه کې د واورې له اورېدا سره سره د اوپر زندان مخته د خپلو بچیانو او خپلوانو د خوشي کېدا په انتظار ناست دي. د فلسطین رسنیو د سیونیست رژیم لخوا د بندیانو د خوشي کولو د ځنډولو هدف د فلسطین د ملت د خوشحالۍ ترخول او د خپلو بندیانو په خوشي کېدا د هغوی د خوشحالۍ کمولو بلو. د فلسطین د حمار زنګ ویان عبداللطیف پلکانو مخکې په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی و چې په ټاکلي نیټه د فلسطینی بندیانو دوهمې ډلې په خوشي کولو کې د سهونیستي دښمن ځنډ کول د موافقې ښکاره خلاف ورزي ده. هغه ویل په داسې حال کې چې حماس غورځنګ د منځګړو هیوادونو په هڅو سره د بندیانو د تبادلې د بریالیتوب لپاره ملګرتیا کوي، خو د اسرائیلو جنګي جنایتکار لومړي وزیر نتنیاهو د وخت ضایع کولو روده غوره کړې ده او د فلسطینی بندیانو خوشي کول ځنډولې دي. د سهونیست رژیم د راډیو ټلویزیون ادارې هم څو ساعته مخکې راپور ورکړ چې د فلسطینی بندیانو د بیګاش په خوشي کول به وځنډیږي او دغه خوشي کول به د امنیتي سلام مشورو له ختمې دا وروسته ترسره شي. د سوریې موقت حکومت له کوردانو تیل په پیسو اخلي. ير نه خبري اژانس راپور کړی. خبري سرچینو ویل د سوریې موقت حکومت هر ورځ د هیواد له کوردانو څخه 15,000 بیرل تیل په پیسو اخلي. او رسته خبر ده چې د جرمني کې د ټاکنو لپاره ورسته هڅې روانې دي او مخکخ سیالي د اروپا مشر ټټر وهلې ده. زموږ خبريال راپور کړی د جرمني سیال سیاسي مشران یو داسې هڅه کې د رایو ګټلو لپاره خپل مبارزې ته تر ورسته پورې د هیواد لپاره پای کې دوام ورکوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به واسه سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا نوی فضا جوړونې نومېږي. د امریکا د جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا وخته پر رسیدا سره واشنگټن له یوې خوا د زیات دباو د سیاست په بیا پیلولو سره له ایران سره د مقابلې په لړ کې نوې هڅې پیل کړې دي او له بلې خوا یې د ایران او د اسلامي جمهوریت پر ضد رواني جنگ او فضا جوړونه پیل کړې ده. په دې لړ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز په تیرې جمعې ورځې په واشنگټن کې د ریپبلیکن ګوند په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د امریکا اداګانې تکرار کړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د زیات دباو سیاست توجیه کاندي. هغه دې ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت باید هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي دا وکړه. که چیرې ایران اټومي وسلې ولري، دغه پوښتنه رامنځته کیږي آیا هغه منطقي لوبغاړی دی او که نه، هغه کولی شي زموږ متحد اسرائیل نابود کړي. مایک وارنز د ایران له دیپایي قدرت څخه په ویرېدا سره د دغه ادعا په مطرح کولو سره چې تهران اټومي وسلو ته د لاسرسي په بڼه کې په هر ځای د حملې توان لري ادعا وکړه. هغوی به یو اټومي چتر ولري، دغه ټولې حملې او نور بریدونه ترسره کړي. هغه باید اټومي وسلې ونه لري. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې به موږ هر کار ترسره کړو چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز په دوام کې وویل ټرمپ سمو د مخکې د زیات دباو د سیاست د لاسته پیلولو لپاره یو حکم لاسلیک کړی دی چې خپلې پښې د ایران په اقتصادي مرۍ باندې کېږدوي. د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام پر ضد د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ادا په داسې حال کې مطرح کیږي چې اټومي وسلو ته د رسېدا لپاره د ایران د هڅې په باره کې د امریکا او د سهونیست رژیم له بیا بیا اداګانو سره سره واشنگټن د ایران د اټومي فعالیتونو د ادا وړ پوځي اړخونو په هکله هیڅ پاخه شواهد نه دي وړاندې کړي. امریکا د جو بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې اعتراف کړی و چې ایران پوځي اټومي پروګرام نه لري. په دې لړ کې د امریکا اصلي استخباراتي ارګان هم اعتراف کړی دی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي. د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د ملي استخباراتو د مدیر د دفتر د یو ښکاره راپور په یوه برخه کې په دې خبرې باندې د بیا ټینګار په ترڅ کې چې ایران حاضر دمه د اټومي وسلو د پراختیا مهم فعالیتونه چې د یوه ازمایلو وړ اټومي بم د جوړولو لپاره ضروري دي نه ترسره کوي. دا شوې ده چې تهران هم راز خپلو تحقیقاتي او د پراختیا فعالیتونه تعقیبوي. له دې مخکې یعنی د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې هم د امریکا د هغه وخت د ملي استخباراتو مدیر اورل هنز دا کړی وه داسې اطلاعات چې وښایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو فیصله کړې ده نشته. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر رافائل گروسی هم د 2015 میلادي کال د جنوري په 18 نیټه د داووس د غونډې په څنګ کې دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د ایران په اټومي پروګرام کې د پوځي هدفونو د شتون په هکله د صهیونیست رژیم ادعا ته په پام سره د اټومي انرژۍ نړیوال اجانس همدغه کېده لري ویل نه موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو په حال کې وي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
درانا سرچینه
قدر من اوریدونکو زمر سلامونه او نیکه هیله ومنه عزیزانو سم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم امکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او چې د رڼا د سرچینه د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو چې عنوان د قران غیب وینا ده. په دغه برخه کې به هم تاسو عزیزانو ته د روم د مبارکې سورې له لومړۍ آیت نه بیا تر اووم آیت پورې شان نزول او اړوند کیسه تاسو ته وړاندې کوي. هیله ده چې د ملتیا وخت ولرئ او له یوې لنډې وقفې څخه بیا راځو ستاسو حضور ته.
اوریدونکو دوی امپراتوری د ایران او د روم چې دواړه د دنیا له سترو امپراتوریو څخه بلل کیږي له یو بل سره زیاتې جګړې ترسره کړې دي، لیکن په دغو ټولو جنګونو کې تر ډېره حده پورې د دواړو امپراتوریو سرحدونه ثابت پاتې شوي دي. دغه شخړې په حقیقت کې د قدرت یو ډول مقابله وه. سرحدي ښارونو باندې به حملې کېدلې او چورتلان به کېده، خو له سره له دې نه ایران او نه هم روم د متقابل لوري د نیول شوي سیمو د ساتلو او یا هم د پرمختګ توان درلود. دواړه امپراتوری له خپلو سرحدونو بهر زیات فتوحات درلودلي دي، لیکن د دواړو لورو ترمنځ د قدرت انډول نونه تل ثابت شوي دي. سره له دې ایران او د روم پوځیانو په مختلفو طریقو او تاکتیکونو سره د جنگ په میدانونو کې حاضرېدل، لیکن د وخت په تیرېدا سره د یو بل له جنګي ستراتیژیو څخه یې تقلید وکړ او ورو ورو دواړه پروځونه په ورته جنګونو تاکتیکونو سره د مقابلې میدان ته ورتلل.
په ایران کې د ساسانیانو د سلسلې باچا خسرو پرویز پر مهال در ایران او روم ترمنځ اوږدمهاله جګړه ترسره شوه. په 1811 میلادي کال کې د ایران دوو مشهورو پوځي سردارانو شهربراز او شاهین د روم د واکمنۍ په ختیځو سیمو برید وکړ. شهربراز له یوه ستر لښکر سره لومړی پر شام حمله وکړه او بیا مصر ته راهي شو، او شاهین بیا له خپل لښکر سره په اناتولی او قسطنطنیه کې حمله وکړه. د روم باچا چې په هغه وخت کې د نړۍ زبرځواک و سخت پریخان شو او د یحنس په قومندانۍ سره یې یو لوی لښکر جوړ کړ او د ایراني سردار سره د مقابلې لپاره هغه شام ته ولېږدول څو د ایراني ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. دغه رومي قومندان له شام سره نږدې د ایران له لخکریانو سره مخامخ شو او د دواړو لورو ترمیاز خونړۍ جګړه وشوه. دغه جنگ څو میاشتې وخت ونیو او له دواړو لورو څخه زیات اسکر ووژل شول، لیکن ایرانیانو سخت مقاومت وکړ او رومیانو بالاخره زغم له لاسه ورکړ او قومندانې ووژل شول او لشکریانې وتښتېدل او ګڼ شمېر کسان د تېښتې پر مهال ووژل شول. د ایرانی سردار شهربراز لخکریانو د بیت المقدس خار لوټ کړ او د قیامت نومې کلیسا چې د عیسویانو لپاره زیات سپېڅلی وو د اور په لمبو کې وسوځول او له هغه ځایه د مصر د سینا دښتو په لور راهي شول. د ایران لخکر د سینا له دښت څخه په تېرېدو سره د مصر اسکندریې ته ورسېده او هلته له زیاتو کړاوونو وروسته د اسکندریې په نیولو بریالي شول. له بلې خوا بیا د ایراني سردار شاهین په قومندې سره هغه لخکر چې د اروپا په لورې راهي شوي وو د امیدا تاریخي او پیاوړي ښار یې ونیوله او بیا ارمنستان یې ونیول او له هغه وروسته په ګرجستان ورغی او هغه یې هم ونیول. د ایران دغه لخکر د قفقاز ټوله سیمه یې ونیوله او له هغه ځایه د صغیر آسیا په لورې راهي شو. هغوی په لاره کې د صغیر آسیا ښارونه یو په بل پسې ونیول تر دې چې د رومیانو د امپراتورۍ ختیځې پلازمینې یعنی قسطنطنیې ته ورسېد. د رومیانو حالات ډیر خراب و او د روم ختیځه امپراتوري د ړنګېدو په درشل کې وه.
ډیرو قدمانو اوریدونکو، د مکې مشرکان او د اسلام دښمنان د ایرانیانو له دغو بریاو څخه ډیر خوشحاله شوي وو. هغوی دغې بریاوې د شرک د حقانیت نښه بلله او ویل به یې چې ایرانیان مشرک او آتشپرستان دي، لیکن رومیان، عیسویان او اهل کتاب دي. لکه څرنګه چې ایرانیان په رومیانو باندې برلاسي شول، موږ به هم په مسلمانانو باندې برلاسي شو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کیسه به ډیر زر ختم شي او زموږ مذهب یعنی شیر به بریالی شي. دغه ډول ارزونې په هغه وختونو کې بیا د جاهلو خلکو په مینځ کې خورا اغیزمن و. په دغه وخت کې په حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د روم د مبارکې سوری له لومړي آیت نه بیا تر اووم آیت پورې نازل شول او په پریکنده توګه یې وفرمایل چې که څه هم ایرانیان په دغه جنگ کې بریالي ښکاري، لیکن په ډیره کمه موده کې به له رومیانو ماتې وخوري. او بیا یې د دې وړاندوینې د پوره کېدا وخت هم وښوده او ویې فرمایل دا ټولې چارې یوازې په څو کلونو کې رامنځته کیږي. د قرآن شریف دغه پریکنده وړاندوینه له یوې خوا د دغه آسماني کتاب د معجزې او له بلې خوا په غیبو باندې د متعال خدای د نه ختمیدونکي علم یوه نښه بلل کېده او له بلې خوا د مشرکانو د ارزونو په مقابل لوري کې وه. په دې خاطر دغه ایتونه په داسې ډول مسلمانان ډاډمن کړل چې ځینو مسلمانانو حتی په دې مسلې باندې له مشرکانو سره لوی لوی شرطونه لګولي وه. په هغه وخت کې لا د شرطونو د لګولو د حرموالي حکم نه و صادر شوی او د قرآن شریف د روم د مبارکې سورې له لومړي نه بیا تر اووم ایتونو پورې ژباړه په دې ډول ده: رومیانو ماته وخوړه تر ټولو په نږدې ټاټوبې کې، لیکن له ماتې وروسته د څو کلونو په مودې کې ډیر زر به بریالي شي. د چارو پایلې مخکې او په راتلونکي کې د خدای لره دي. خدای له خپلې وعدې څخه خلاف پرځای نه کوي، لیکن اکثره خلک نه پوهیږي. د دنیا له ژوندانه څخه یوازې ظاهر پیژندي او حال دا چې له آخرت څخه غافل دي.
قدرمنو اوریدونکو، په تفسیر نمونه چې د مکارم شیرازی تالیف ته د یادو آیتونو په ذیل کې داسې لیکلي دي: متعال خدای له یوې خوا د هم من بعد غلبهم سیغلبون په بیان اولو سره د بریالي توپ د اصل خبره ورکوي او لبلخوا په هممهاله توګه په کفارو د مسلمانانو لپاره د یوې بل بریالي توپ خبر د یوم یزن یفرح المؤمنون یادولو سره بیانوي او بیا فی بضع السنین لله په جمله سره جوته کوي چې دغه چاره به په راتلونکو څو کلونو کې ترسره شي او هم دارنګه په دوو ځلونو ټینګار سره وعده الله لا یخلف الله وعده د دغه الهي وعدې پریکنده توب بیانوي. د رومیانو په هکله د قرآن مجید وړاندوینه په 628 میلادي کال کې تحقق وموند او د ختیځ روم د امپراتوري څخه هراکلیوس یا هرقل په یوې حملې سره د نینوا ښار ونیوله او له هغه ځایه د ایران له پلازمینې سره نږدې د سیګرد ښار ته ځان ورسوله. بیا یې د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیغام د ایران پاچا ته واستول. خسرو پرویز د ایران په چایی چې په دغه وخت کې د تیسفون ښار ته تښتېدلی وو پر ضد او زیل سره د سولې له وړاندیز سره مخالفت وکړ. له دغه چلند څخه وروسته پوځي قومندانانو خسرو پرویز له باچایي څخه ګوښه کړ او په محبس کې واچول او د هغه زوی شیرویه یې په تخت باندې کښېنول. هغه د رومیانو د سولې له وړاندیز سره هوکړه وکړه. له سولې وروسته د دواړو امپراتوریو سرحدونه بیرته د خسرو پرویز د جنګونو مخکې پړاو ته ور وګرځېده او دواړه لورې د یو بل اسیران خوشي کړ. د یادولو ورده چې د دواړو امپراتوریو د عمر وروستۍ کلونه وو او دواړه سیالانو د خپلو ځواکونو د بیا سنبالولو په لټه کې وو، لیکن چې د متعال او واحد خدای اراده په دې کې و چې دواړې ټاټوبې د یکتا پرستۍ یعنی وحدانیت په نور سره روښانه شي او د ایرانیانو او رومیانو غمجن روح د اسلام په تاند بخښونکي وږمې سره ژوندي شي. ډیر ژر خسرو پرویز ووژل شو او زوی هم د پلار له مرګ څخه وروسته په داسې حال کې چې خپل ټول وړونه یې چې شمېر یې ولسو ته رسېدل قتل کړی وو په طاعون باندې مبتلا شو او اته میاشتې وروسته مړ شو. په دغه وخت کې په ایران کې داسې ګډوډۍ رامنځته شوې چې تر څلورو کلونو پورې هلته هیڅ حکومت او واکمني برقراره شوی نه وو تر دې چې د اسلام لښکریانو په ایران باندې په حملې سره دغو ګډوډیو ته د پای ټکی کېښوده او د مسلمانانو د فتوحاتو لړۍ دوام پیدا کړ.
دونکو د رڼا سرچینې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي.
د الاقصی توپان
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جامین حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د طوفان الاقصی عملیاتو د کېدو له څرنګوالي څخه د حماس روایت په نامه یو ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زنو د فلسطین اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فروری په څلرمانټا په یوه باینه کې د سیونیست رژیم خلاف د طوفان الاقصی عملیاتو د پیلیدو علت بیان کړ. حماس په دغه بیانیه کې ویل چې لانیواګر او استعمار سره د فلسطین د ولس جګړه د 2023 کال د اکتوبر په منټا نه ده پیل شوې، بلکې لا یو سلو پنځه کاله مخکې پیل شوې ده. د فلسطین ولس دیرش کاله د برتانوي استعمار لاندې او پنځه اویا کاله د سیونیستانو تر نیواک لاندې تیر کړي دي. د فلسطین ولس په سواتلسم کال کې دغه ټاټو بي د 98.5% خاورې سختن وو او دغه خاورې 92% اوسیدونکي فلسطینیان وو. لبلې خوا ځنې يهوديان چې زیاتره باغ زمانہ کې دغه ټاټو بي ته د ابتدایي مهاجرتونو لالارې او تر 1948 پورې یعنی د نیواګر رژیم لا جوړېدو نه مخکې ورغلي وو، سره لدې چې برتانیې د کډوالې ورونه په يهوديانو خلاص کړي وو او د خپل حکومت د جوړولو لپاره د یو خچا پیال د برابر اروپا تکل کې وو او د فلسطینیانو زپنا ور باندې ظلمونه شروع کړل. خو په عین حال کې سیونستانو د فلسطین د خوري واز په 6% برخه ولکا درلوده او د کډوالۍ د پراخې سپې سره سره د فلسطین د ټولو نفوسو 13.5% درلودل. لاغه وخت رئیس فلسطینیان په دې څو لسیزو کې لا ډول ډول بدماشي او ظلمونو لا اساسي حقوقو لا محرومیت او لا توکم پالو سیاستونو سره مخامخ شوې دي. د دې بیانیې په دوام کې راغلي د غزې تړانګ لا 13 کال رئیس لا سخت کلبندې سره مخامخ تا او په دې حالاتو کې دانه په یو داسې تر ټولو ستر زندان بدل شوی چې چت نه لري. د غزې تړانګ او دا شان لا 15 ورانونکو جنگونو سره مخامخ شوی او دغه جنگونه هر رزل سیونستی رژیم پیل کړی دی. لا 2000 میلادی کال نه د 2023 کال تر ستمبر میاشتې پورې نیواګرو 12,299 فلسطینیان شهیدان کړي او 155,978 کسان یې زخمی کړي چې زیاتره یې ملکیان دي. حماس سرګندۍ په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي د نړۍ د هیوادونو د استازو سترګو پر وړاندې د بشري حقوقو د شورا راپور سری کړ. اسرائیلو په لویدیځ غاړې کې د خارګوټي جوړونې د زیاتولو او د دغې سیمې د یهودي کولو په لړ کې په خپلو پراختیا غواړو اقداماتو سره په عملي توګه د فلسطین هیواد د جوړېدو د امکان د ختمولو کوشش کړی دی.
حماس غورزنګ په دوام کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا د فلسطین له ولسه توقع کېدله چې د اسرائیلو د وحشي توبونو او تیری په وړاندې د ملګرو ملتو او ورپورې د اړوندو سازمانونو د اقداماتو بې ګټې انتظار ته دوام ورکړي. د دغه بیانې په دوام کې راغلی دی چې د الاقصی طوفان عملیات د فلسطین د مسلې د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي او پلانونو سره د مقابلې لپاره یو اړین ګام او طبیعي ځواب دی. طوفان الاقصی د تل ابیب د پلانونو سره د مقابلې لپاره ترسره شو چې د فلسطین په خاوره تسلط ولري او په الاقصی جماعت باندې خپل حاکمیت وکاروي. د الاقصی طوفان د غزې تړانګې د ظالمانه محاصرې د ختمولو لپاره یو ضروري اقدام و او له نیواګرو څخه د ازادۍ په چوکاټ کې یو طبیعي ګام ګڼل کیږي. د حماس تاکید وکړ چې دغه عملیات د نور ملتونو په شان د فلسطین د ملت د خپلواکۍ او ازادۍ د احساسولو او همداشان د خپلواکۍ د حق د تحقق او پرزایش لپاره یو طبیعي اقدام و. د الاقصی طوفان د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره چې بیت المقدس د پلازمینې په توګه وټاکل شي یو اړین ګام و. دغه عملیات د اکتوبر په 10 نیټه د اسرائیلو پوځي مرکزونه په نښه کړل چې په ترڅ کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په موخه د دښمن د عسکرو د نیولو هڅه وشوه. د دې بیانیې په دوام کې راغلی دی چې د طوفان الاقصی آزادې غوښتونکي عملیات په غزه کې د اسرایلو د پوځي څانګې او د غزې د تړانګې په شاوخوا کې په میشت ځایونو کې د صهیونیستي رژیم په مرکزونو باندې متمرکز وو. د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو له نشه کولو څخه ډډه کول یوه دینی او اخلاقي اړتیا ده چې اوس او د حماس اولادونه د هغې په اساس روزل شوي دي.
ځنو د فلسطین اسلامي مقامات د اسلام د سپیشلی دین په ضوابط او حکمونو پایبند دی او دغه ورزنګ پوځي څنګه نیواګر پوځیان او کسان په نخ کوي چې د فلسطین د بولس خلاف وسله پورته کوي. په دې وجه مبارز فلسطینی ځواکونه د پرمخورو وسلو د نه لرلو سره سره د ملکی وګړو له ادب ګرځولو ډډه کوي. حماس غرزنګ ټینګار کړی چې په غزې تلانګ کې له اسیرو شویو اسرایلي ملکیانو سره ښه سلوک کوي. دا طوفان الاقصی عملیاتو لا اول ورځ هڅه شوې ده چې څومره زر ممکنه وي دغه بندیان خوشی کړي. بیانیه زیاتوي چې په دې حق لا د نیواګرو تبلیغات چې قسام کندکونو د اکتوبر 2 نیټه په عمله کې ملکی اسرائیلیان په نخ کړي دروغ او تهمت دي. د قسام مبارزان او ملکی وګړي نه دي په نخ کړي بلکې زیاتره خپل د اسرائیلو د پولیسو او پوځي ځواکونو په لاس وژل شوې دي. د مقاومت د ځواکونو په لاس د څلوېښتو نوزېګو ماشومانو د وژلو ادعا په پریکنده توګه تکسیب شوې ده چې خپل اسرائیلي سرچینو هم پرې اعتراف کړی دی. حماس همداشان اعلان وکړ د اسرائیلو حمله سبب شوی هغه ډېر اسرائیلیان چې د اکتوبر په منیټه اسیران شوي وو ووژل شي. بمباری او ورانې وښودله چې نیواګر حتی د خپلو اسیرانو د ژوند پروا هم نه کوي او د هغوی قرباني کولو ته تیار دي. د اکتوبر په عمومه نیټه ځنې وسلوال خارګي میشتي د مقاومت له مبارزانو سره ښکیل شول او نیواګرو هغوی د غیر پوځي وژل شویو په توګه ثبت کړي دي. بې پلوه او سالم تحقیقات به د حماس غورځنګ دا خبرې تایید کړي او د نیواګرو ادعاګانې به تکذیب کړي.
د دې بیانیې په دوام کې راغلی دی چې موږ له مختلفو هیوادونو څخه غواړو چې په فلسطین کې د ترسره شویو جنایتو د څېړلو لپاره خپل ملاتړ اعلان کړي. د فلسطین ملت د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې ژر تر ژره یوه پلاوی فلسطین ته واستوي چې د ټولو جنایتونو او قوانینو څخه د سرغړونو په اړه خپلواکه پلټنه وکړي. حماس زیاته کړې ده د اکتوبر د 2 نیټې پیښې باید په پراخه پیمانه وڅېړل شي او د نړۍ د معاصر تاریخ د ازادۍ د مبارزو مثالونه باید په یاد وساتل شي. لویدیز هیوادونه دا منل نه غواړي چې د ستونزې او کړکېچ ریښه او جړه د نیواګرو شتون او د فلسطین د خلکو د آزاد ژوند د حق غصب کول دي. د دغه اعلامیه په یو بل برخه کې هم راغلی دی چې د حماس غورځنګ یو ملی او روا آزاد غواړي غورځنګ دی او هر ملت لزانه د دفاع حق لري. د وسلوال دفاع په شمول په هر وسیله د اشغالګرو په وړاندې مقاومت په ټول دینینو او نړیوالو قوانینو کې مشروع دی. د حماس غورځنګ په دغه بیانیه کې همداراز زیاته کړې ده چې امریکا او نورو هیوادونو او لویدیزو هیوادونو او متحدو هیوادونو یې د اسرایلو د جعلي رژیم له رامنځته کېدو راهیسې د فلسطین د ملت د نیواک او ځپنې د دوام لپاره لازمې مرستې کړې دي. د فلسطین د زیاتې مځکې غصبول، مقدساتو ته سپکاوی او د نیول شویو مځکو د یهودي کولو کوشش د فلسطین د ولس لپاره د ژوند د سختو او بدو شرایطو رامنځته کول او د هغوی د بې ځایه کولو او د خپل وطن پرېښودلو ته یې د مجبورولو هڅې د صهیونیست رژیم نورې کړنې دي چې په دې کلونو کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره ترسره شوي دي.
فیزنو سره لدی چې ملګرو ملتو اوړندو بنسټونو یې په تیرو وو 500 کلونو کې د فلسطینی ملت په ګټه تر 900 ډیر پریکړه لیکونه صادر کړي، خو اسرائیلو دغه پریکړه لیکونو لا عمل کولو ډډه کړې ده. د امریکا او لویدیز د ویټو ظالمانه طاقت تل دې ته تیار دي چې د هر هغه کوشش په خلاف استعمال شي چې اسرائیل دغه پریکړه د عمل کولو او دغه رژیم د چلند غندلو ته مجبور کړي. لویدیز هیوادونه چې امریکا یې په سر کې ده، د 17 نیواک په نه ختمې دونکو جنایتونو او د فلسطین د خلکو په توامدار کړهونو کې شریک دي. حماس غورزنګ د بیانیې په دوام کې د 1993 کال د اوسلو تړون ته په اشاره سره کوم چې په لیدیا غړا او غزه ترنګ کې د خپلواک فلسطینی حکومت جوړولو لپاره زمينه برابر کړې و، خو اسرائیلو په لیدیز غاړه کې د خارګوټي جوړونه د پراختیا او يهودي کونه په تیر بیا د ختیز قدس د يهودي کولو په کوشش سره په عملی توګه د فلسطینی دولت د جوړولو هر ډول احتمال لمنځه وړی دی. د جوړجاړي د لارې ملاتړي پس لدیر شو کړنو په هشوي چې بندون تر رسیدلی او دغه لارې د فلسطین د قضیې لپاره غمیزناکې پایلې درلودلې دي. د دې بیانیې په دوام کې راغلي اسرائیلي مسؤلانو د فلسطینی د لا جوړیدو سره خپل پریکنده مخالفت اعلان کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د 2023 کال په ستمبر میاشت کې لا طوفان الاقصی بیا میاشت مخکې په ملګرو ملتو کې په خپلې وینا کې د لوزی غاړې او د غزې ترانګې په شمول د ټول فلسطین نقشه وښودله چې ټوله یوا رنگ وا اور باندې د اسرائیلو نوم لیکل شوی و. نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د اسرائیلو تکبر یې ولید غلی پاتې شو او هیڅ یې هم و نکړل.
حماس غورزنګ د خپل دغه 13 مخیز بیانې په ورستې برخه کې د یو لړ پښتنو په متراکولو سره نړیواله ټولنه او عامه افکار غور ته مجبور کړی دی. وړومبې دا چې د فلسطین ولس باید د یهودي کونې د پلانونو د مسجد الاقصی د مکانی او زمانی ویش او په مسجد الاقصی باندې د خارګي میشتو د پارونکو بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې څه وکړي. دوهمه دا چې فلسطینیان باید د توندلاري توپ او توندلاري صهیونیستي حکومت له اقداماتو سره د مقابلې لپاره کوم غبرګون وښيي. دریم د فلسطین ولسته د اسرائیلو له زندانونو د زرګرو فلسطینی اسیرانو آزادولو ته د نیواکګر رژیم د مجبورولو لپاره څه په کار دی. څلرم د غزې د ظالمانه معاصرې د ختمولو لپاره چې خلک له تدریجي مړینې سره مخامخ دي فلسطینیان باید څه وکړي. پنځم د فلسطین ولس په لویدیځ غاړې کې د خارګي میشتو له جنایتونو او تشدد سره د مقابلې لپاره باید څه وکړي. او شپږم بالاخره فلسطینی چارواکي پس له 15 او یا کلونو خپل ټاټوبې ته د نستنېدو لپاره د 5 میلیون فلسطینیانو د خوب او ارمان د پوره کېدو لپاره باید څه وکړي. په دغه بیانیه کې حماس د نیواکګرۍ پر خلاف مقاومت د فلسطین د خلکو قانوني حق وباله او د صهیونیستي نیواکګرو ته د قانوني سزا ورکولو د غوښتنې په ترڅ کې له نیواکګرو د ملاتړ قدرتونو د دوه ګونې معیارونو په وړاندې د دریز د غوره کولو غوښتنه وکړه. دغه غورزنګ ټینګار وکړ چې د فلسطین ملت په خپله خپل راتلونکی ټاکلی شي او هیڅوک حق نه لري چې د هغه لپاره دنده وټاکي.
پایزنو دا دې پروګرام ختم د پای ته ورسوي. لا چې دا تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي، تاسو کولی شئ موږ سره د دې پروګرام او نورو پروګرامونو په هکله خپل نظرونه هم شریک کړئ په rstoday.ir/internetin سایت درکته. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شي.
Oh,